السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی او له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت رسیږي. لومړنۍ پښتو خبري مجله زه ناجیه صاحبه تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ وړي. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي نن یو ځلې بیا خبرې اترې وکړې. په نړیوالو خبرونو کې او راچې عراقي چارواکي وای دوی د سنیانو پر یو جماعت د پرونی برید لاملای چې پکې آتش پته کسان وژل شول پلټنی کوي. نور راپورونه هم لرو خو لمړی له قسیم سولمل څخه مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو بیا د جمهوري ریاست کاندیدان هڅولې څو د انتخابات په بهیر کې ځان رامنځته کړي. د ولسمشر حامد کرزی ویان دیمل فیصل له افغانستان څخه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. او په عراق کې د عراق د کورونی چار په وزارت کې په انتحاري حمله کې نن لږ تر لږه اته تنه وشل شول. پورا خبرونه واوري. د جمهور ریاست د انتخاباتو د شاوخوا درې پر څلور برخو رایو له څېړنې سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما دواړه کاندیدان هڅوي څو نور په دې بهیر کې خند رامنځته نکړي. د یونما لخوا یو خپل سوی لامې د دغې ادارې د مشر ینکوبش په حواله لیکلي چې د انتخاباتو په بهیر کې هر ډول خند به د افغانستان د خلکو ژوند، اقتصاد او امنیت له ستونزو سره مخامخ کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو نن وویل چې د جمهور ریاست د رای پاڼو د بیا تفتیش له پیله تر اوسه 15,145 صندوقونه تفتیش شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویاند وایي چې امریکا باید دغو پاکستاني بندیانو په اړه افغان لوري ته وضاحت ورکړي چې اوس د بګرام له زندان نه خوشې شوي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې په افغانستان کې میشتو بهرني ځواکونو پرون د بګرام له زندان نه نه پاکستاني وګړي خوشي کړي. د ولسمشر کرزی ویاند مل فیصل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا باید په ډاګه شي چې دا بندیان چیرې نیول شوي، څنګه د بګرام تر زندان انتقال شوي او بیا ولې آزاد شوي دي. د ښاغلي فیضي په وینا دوی د وضاحت هم غواړي چې آیا دغه بندیانو دوسیې څېړل شوي او که پرته له دې له بنده خوشي شوي دي. ښاغلي فیضي ویل چې امریکا اوس افغانستان ته څه ضمانت ورکولی شي چې دغه خوشي شوي کسان به بیا د افغانستان په نامنۍ کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومت په داسې حال کې له بګرام زندان څخه د امریکایانو له لوري د پاکستاني بندیانو پر خوشي کولو انتقاد کوي چې په دې روسیې کې په هیواد کې نامنۍ زور اخیستی او ویل کېږي چې د دې نامنۍ تر شا د افغان حکومت له لوري له بګرام زندان څخه د خوشي شویو طالبانو لاس دی او ډېری خوشي شوي طالبان بیرته د وسلوالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. د ولسمشر حامد کرزی او اندی مل فیزی له افغانستان څخه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبريال د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د جمهور ریاست له خوا خبرې سوی اعلانې د شغل فیزی له قول لیکلي چې د لمړی ځل نه دی چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه د خپل سیاسي اهداف لپاره د افغانستان په سیاسي مسایلو کې مداخله کوي. اعلانې د شغل فیزی له قول زیاتوي چې په تیرو څو میاشتو کې هغه څه چې نیویارک ټایمز د افغانستان د انتخابات په اړه خبر کړي د افغانستان د اساسي قانون، ملي امنیت او ثبات پر وړاندې ګواښ دی. د نیویارک ټایمز خبريال میټي فروزنبرګ تیر سیشن به د افغانستان د انتخابات په اړه یو مقاله خبر کړی و چې وروسته بیا لوی څارنوالۍ له افغانستان څخه د نوموړي د وتلو امر وکړ. لوی څارنوالۍ وایي د ملي امنیت په همکاري یې د ولسمشر دویم مرستیال ته منصوب ژغیز کلپ په اړه تخنیکي پلټنې پیل کړي او ډېر ژر به یې نتایج له خلکو سره شریک کړي. لوی څارنوال محمد اساق لکونن له ازادي راډیو سره په مرکه کې که څه هم د دې کلپ خپرول یو توتاو بلله خو په اړه یې د پوره پلټنو ژمنه وکړه. ښاغلی لکو ویل که دا ثابته سي چې خپور سوی کلپ جعلي دی نو له عاملینو سره به یې قانوني چلند وسي. په بغداد کې د عراق د کورونی چارو په وزارت کې په یو انتحاري حمله کې لږ تر لږه اته تنه وشل شول. تر دې مخکې د تکریت په ښار کې په یو بل انتحاري حمله کې 9000 تیری وشل شوی وه. د کورونی چارو وزارت په نننۍ انتحاري حمله کې شل نور کسان ټپیان شوي هم دي. اخوا عراقي چارواکي وایي دوی د سنیانو پر یو جماعت د پرونی برید په اړه پلټنې کوي. په دغه برید کې اته شپېته کسان وژل شول. د پارلمان یو ویاند سلیم الجابوري نن په بغداد کې خبر اعلان ته وویل چې د امنیتي ځواکونو او قانون جوړونکو یو کمیټه به دغه پلټونو نتایج د اګست تر 15مې اعلان کړي. جابوري ویل حمله دغه کسانو لخوا سوي چې د حکومت جوړول په پروسه کې د پوینا خندونه رامنځته کوي. ټاکل سوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د کاسپین هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي میاشت روسیې ته ولاړ سي. د ایران پریس ټیوی ویل روحانی به د سپتمبر په 9مه د روسیې په استراخان ښار کې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. په دغه غونډه کې به د آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه او ترکمنستان چارواکي برخه ولري. د کسپین بهیرې د دغه ساحلي هیوادونو ترمنځ د یادې بهیرې د طبیعي منابعو پر سر شخړې سته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته تللې. مرکل به په خپل دغه ورځني سفر کې له ولسمشر پیترو پروشینکو، صدر اعظم ارسنی یاتسینوکا او ځینې نورو چارواکو سره وګوري. مرکل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو پرونیو ټلیفوني خبرو کې ومنله چې اوکراین ته د روسیې د مرستو د کاروان استول د اوکراین شخړه تشدید کولی سي. د پداسې حال کې چې د جرمني د صدر اعظم مرستیال سیګمار ګابریل ویلي چې فدرالي نظام به د اوکراین د ارضي تمامیت د ساتلو لپاره یو ښه اقدام وي، خو اوکراینی چارواکو د فدرالي نظام وړاندیز رد کړی دی. او راپورونه وایي شاوخوا ټول هغه د مرستو روسي لارۍ بیرته روسیې ته تللې چې پرون د اوکراین ختیځ ته تللې وې. د دونیتسک او ایزو وارینو په سرحدي سیمو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو ډلې مسؤول پاول پیکارډ وویل چې دا کاروان په بشپړ توګه ستون سوی دی. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور ورکوي چې د دونیتسک له سرحدي سیمې 225 لارۍ بیرته ستنې سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولای شئ زمنګ پر ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام باندې د خبرونه واوري او ویل ولای اوړاندې په خبرونه کې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د رای پاڼو د بیا تفتیش له پیل څخه تر اوسه له 15,000 څخه ډیر صندوقونه تفتیش شوي.
ټول صندوقونه چې پاتې دي 2,603 صندوقونه دي.
د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي نن یو ځل بیا خبرې اترې وکړې.
تر اوسه د دواړو مشرانو لخوا دا مسائل نه دي حل شوي. کلمن یو چې په راتلونکو ورځو کې مسائل نهایی کړي.
د لوګر په مرکز پل عالم کې د لزګونو هغو کسانو اعتراض چې دوه اونۍ وړاندې پیل شوی او اوس هم دوام لري. دا او نور راپورونه تر شپږ نیمو بجو له ازادي راډیو څخه. د سر راپور بوده ده چې د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سرنګوالي نن یو ځل بیا خبري وکړي. د دواړو کاندیدانو استازي ویلي چې دغه ملاقات د همکارۍ په فضا کې وشو او دواړو کاندیدانو په بیلابیلو انتخاباتي مسایلو بحث کړي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلې هیله کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ملي وحدت حکومت په اړه یو کلی توافق ته ورسیږي. دوی وایي چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله لخوا اوس هم د ملي وحدت حکومت پر سرنګوالي او په دې برخه کې د جوړ کمیسیون د درېیمې کمیټې په پیشنهادونو خبرې روانې دي. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایان فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله د شنبه ورځ په ملاقات کې و سیاسي توافق ته نږدې شول. ښاغلی زکی هیله وښوده چې دواړه کاندیدان به د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه د یو لیدلوري په اساس موافقې ته ورسیږي.
امروز هم دو کاندید محترم ریاست جمهوری
دای وای نن هم دواړو کاندیدانو ملاقات درلود. دا ملاقات د وی پیوړې اراده او ښې همکاري په فضا کې تر سره شو او دواړو کاندیدان په هغو ټولو مسایلو موافقه ته نږدې شوي چې دوی ته راځي شوې دي. د دواړو کاندیدانو د شنبه ورځ ملاقات په کابل کې د ډاکټر عبدالله په قربتوب جوړ شوی وو. دا په داس حال کې ده چې تیرونه د دواړو کاندیدانو ترمنځ ورته ملاقات د اشرف غنی احمدزی په کور کې وشو. ټاکل شوی چې دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت پر سر د نظرونو د اختلاف د لمنځوړلو لپاره د یک شنبه په ورځ هم ملاقات وکړي. د ولسمشر او د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو په اړه خبرې اترې په راتلونکو حکومت کې د دواړو کاندیدانو د ګډون څرنګوالی او د اپوزیسیون دریز د دواړو کاندیدانو په ملاقات کې د بحث هم دا مسائل وو. د دواړو کاندیدانو له استازو د جوړ ګډ کمیسیون دوه کمیټو خپل کارونه پای ته رسولي او درېیمې کمیټې یو شمېر چارې د پریکړې لپاره دواړو کاندیدانو ته راجې کړې دي. په همدې حال کې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله وایاند سید آقا فاضل سنچرکی وایي چې دواړه کاندیدان تر اوسه په اختلافي مسایلو موافقې ته نه دي رسیدلي، خو زیاتې کړه دوی هیله من دي چې ډېر ژر به موافقې ته ورسیږي. دای وایي تر اوسه د دواړو مشرانو لخوا دا مسایل نه دي حل شوي. کله چې دواړه کاندیدان موافقې ته ورسیږي کمیسیون به لسر خپل کار پیل کړي او مسایل به نهایی کړي. هیلمن یو چې په راتلونکو ورځو کې ګډ کمیسیون د کاندیدانو په تفاهم کار پیل او مسایل نهایی کړي. د تحول او تداوم ټیم استازي وایي دواړه لوري هڅه کوي چې د سمبولې تر دویمې اونۍ پورې سیاسي موافقې او د رایو د تفتیش بهیر بشپړ شي. د جمهور ریاست د کاندیدانو استازي وایي هر کله چې دواړه کاندیدان د اختلافي مسایلو پر سر موافقې ته ورسیږي، د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه به یوه تفصیلي موافقه لاسلیک کړي.
و موریدل د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سرنګوالي نن یو ځل بیا مخامخ خبري وکړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې روانه اونۍ د رایو د باطلېدو پروسه پیلوي، خو دواړو انتخاباتي ټیمونو د دې کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلي. د جمهور ریاست د کاندید عبدالله سرونکی وایي د رایو د باطلېدو په کړنلار کې د دوی د وړاندیزونو په اړه ملګرو ملتونو هم سندي ویلي، خو د اشرف غنی احمدزي انتخابات سرون کې بیا د رایو د باطلېدو له اوسنۍ کړنلارې سره موافق دي او وایي چې په دې کړنلاره کې باید نور زیاتونې ونه شي. نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې تمه ده د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د باطلېدو پروسه تر دوه ورځو پیل شي، خو اوس هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازیو د دې پروسې په کړنلارې موافقه نه ده کړې. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ډلې د انتخاباتي څارونکو مشر ظاهر اخبار رسنیو ته وویل چې د رایو د باطلېدو د کړنلارې په اړه د دوی وړاندیزونه به د دې پروسې شفافیت تضمین کړي. ښاغلی اخبار له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی وړاندیزونو ته ډیر ژر ځواب ووایي.
شن موردی کې پېښه مو مجهول است،
څو مورد چې موږ ته مجهول پاتې دي او په انتخاباتو کې اصل ګڼل کیږي د انتخاباتو کمیسیون د ناظرینو لخوا د رای ورکونې د پاڼو نغاړل. دوهمه مسله د ټیک مارکونو ابطال دی چې یو اندازه بلل شوی او بل هم د خیالي مرکز نو خبره ده،
محلات خیالی است.
خغلی اخبار هم در ازوی د انتخابات خپلواک کمیسیون باید د هر ورځې په پای کې د رایو د بتلیدو معلومات چې د نتایجو د ټولیدو په مرکز کې تر سره کیږي دغه ټیم لا غړیو سره شریک کړي. خود اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم د انتخاباتي څارونکو د ډلې مشر داود سلطانزوی وایي د رایو د بتلیدو کړنلاره به د مخکینی چک لیست لمخې وشي او زیاتونې نه پکې مني. موږ له هغه څه سره چې په طرزالعمل کې په شفافه توګه منل شوي او هغه څه چې د هماغه طرزالعمل او د انتخاباتو د قانون لمخې مخته ځي ورسره موافق یو. که کوم څه اضافي او داسې یو څه چې د حیرانتیا وړ وي او څوک ترې خبر نه وي ورزیات شي، هیڅ د منلو وړ نه ده. د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي دواړه کاندیدان لروانی پروسیسر موافقه لري او هیڅ کوم ستونزه نه درامسته شوی. دغه کمیسیون وایاند نور محمد نور د شنبه پروس په دې اړه خبري اعلان ته وویل
هر دو رهبر توافق درن،
دواړو مشرانو له کومي پروسیسر چې تر اوسه مخته تللی موافقه لرلې ده. ملګروم لتون له دې بهیر نه ملاتړ کړی دی. ورته موضوعګانی کې د شید انتخاباتي ټیمونو مسؤل کسانې مطرح نه کړی. د دوړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د رایو د باطلېدو د کړنلارې په سر د دریز مخالفت په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ولسمشر کرزی د انتخاباتو د نتایجو په ژر اعلانې دو ټینګار کړي او ویلي دي چې نوی جمهور رئیس باید ژر تر ژره خپل کار پیل کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لوی سرنوال وای د جمهور ریاست دویم مرسیال کریم خلیلی ته د منسوب غاګ پړه د دوی سړنې دوام لري. نږدې یو میاشت مخکې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د یو غږیز کلپ په خپرولو سره ادعا وکړه چې ښاغلی خلیلی په انتخاباتو کې له یو ځانګړي کاندید څخه ملاتړ کړی. لوی سرنوال محمد اسحاق الکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل که چیرې ثابت شي چې دا غږ جعلي دی له عاملونو سره به قانوني چلند وشي. به هم د صفي الله ستانکزي په ریپورت کې جزئیات اورو.
د افغانستان لوی سرنوال محمد اسحاق الکووی د جمهور رئیس حامد کرزی دویم مرستیال کریم خلیلی ته د منسوب ثبت شوی غږ په اړه د ملي امنیت په همکاري تخنیکی څېړنې پیل کړي چې ډیر ژر به نتیجه اعلان کړي. خغلی الکو د شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل کڅ هم د غږیز کلپ خبرولو دی وی توتې باندې درلوده، خو اړتیا شته چې په اړه هر اړخیزه څېړنې وشي. نو مړی وی په لومړي ګام کې د لوی سرنوالۍ یو پلاوی په دې غږیز کلپ تخنیکی څېړنه کوي.
متاسفانه دا څه یو شی د رادیو ګان د خوا څخه او د میډیا د خوا څخه ورېدل سو بل اخره رسمیت راغلی. رسمیت په اساس د شکایت مرستال څخه د منځو موږ در برسلایند د نو تحقیق یو اندازه مخکتل دی د اغه اواز شغه نشر سی اغه د چې دې مش پیدا کړی دی اغه به د لابراتوار د تخنیکی پولیس د خوا څخه هغه به بررسی سي واقعا پر بنا د هغه د یو مثبت او یو علمي اصول باندې به چې دی مشترک مې به هغه باندې تصمیم ونیسو چې د کوم اندازې پورې واقعیت لري او د کوم اندازې پورې واقعیت نه.
نږدې یو میاشت مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د جمهوري ریاست دوی مرستیال کریم خلیلی ته منصوب ثبت شوی غږ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې ښاغلي خلیلی په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. خو ښاغلي خلیلی د جمهوري ریاست چارواکو او د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هغه وخت د غږیز کلپ جعلي وباله او را دې کړ. وروسته له هغه چې د جمهور رئیس کرزي دوی مرستیال ښاغلي خلیلی لوی څارنوالۍ ته شکایت وکړ، د دې ادارې یو پلاوی په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیال د دفتر رئیس عباس بصیر وایي چې لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به په دې اړه خپل معلومات بشپړ او دوی ته وړاندې کړي. ښاغلي بصیر ازادي راډیو ته وویل دوی د معتبرو نړیوالو ادارو لخوا هم په دې غږیز کلپ څېړنې کوي. لوی څارنوالۍ موږ ته ډاډ راکړی چې د دې کلپ په اړه ډېر جدي کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. موږ د نورو نړیوالو ادارو له لارې هم چې کولی شي د غږیز کلپونو د جال او رښتیاوالي ثبوت وکړي د قضیه تر څېړنې لاندې نیولې او د نتیجې په تمه یو. خو لومړني نتایج ښیي چې دا فایل جعلي دی. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم له دې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون دارالانشا پخواني مشر ضیاء الحق مرخیل او یو شمېر نور افغان چارواکو ته منسوب ثبت شوي غږونه خپاره کړل او د دوی د سیال کاندید په ملاتړ یې تورن کړل. یو شمېر افغان حقوق پوهان د غږیزو کلیپونو خپرول د قانون خلاف کار بولي او ټینګار کوي که ورته کار دوام پیدا کړي د حکومت په لوړپوړو چارواکو به د خلکو اعتماد کم کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خدا محل د ازادي رادیو خبرونه او راي د جمعیت اصلاح پونم بنسټ په یو اعتراضي غونډه کې په هیواد کې د موجوده فساد په وړاندې اندېښنه وښود او په دې برخه کې د مدني مبارزه اعلان وکړ. د دې ټولنې لزګونو غړیو د شنبه په ورځ په یو غونډه کې د هیواد دولتي ادارې په فساد کې ښکېلې وبللې او ویل چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره تر اوسه هیڅ کوم اغیزناک کار نه دی کړی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې علي ادارې چارواکي ویلي چې دوی د فساد د مخنیوي لپاره هڅې کړي، خو په خبره د فساد له منځه وړل ډېر وخت اړتیا لري. نور جزئیات د یوسف زدران په ریپورت کې.
په افغانستان کې د جمعیت اصلاح په نوم یو بنسټ وایي چې په هیواد کې اخلاقي، اداري، مالی، سیاسي او ټولنیز فساد اوج ته رسیدلی، خو دولت یې په وړاندې هیڅ ګټور اقدام نه دی کړی. د دې ټولنې لسګونو غړو او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو چې د شنبې په ورځ د کابل ښار د زرنګار پارک په سیمه کې راټول شوي وو ژمنه وکړه چې دوی به د فساد په وړاندې پراخ کمپاینونه او مدني مبارزه پیل کړي.
فساد زموږ اسلامي، ملي او بین المللي هویت ته ګواښ دی. فساد نه غواړو، نه فساد، نه بی عدالتی. جامعه اسلامی، جامعه اسلامی.
د جمعیت اصلاح ټولنې مشر او د کابل پوهنتون استاد عبدالصبور فخری په دې اعتراضیه غونډه کې وویل په هیواد کې د شته فساد د مخنیوي لپاره دوی دا اونۍ د فساد ضد په نوم نوموي او له دې وروسته به د فساد په وړاندې مبارزه کوي. نوموړي د دولت لوړپوړي چارواکي او د فساد په وړاندې د مبارزې ادارې په فساد کې ښکېلې وبللې او ویویل که د دې پدیدې سره په لوړه کچه مبارزه ونه شي نو ټولنه به د لا ډېرو نورو ستونزو سره مخ شي.
ما نشانه های فساد را در تمام عرصه های زندگی خود
موږ د ژوند په ټولو برخو کې د فساد نښې لکه د لمر په شان وینو او هغه کسان چې د دې ټولنې په فساد کې لوی لاس لري او لوړپوړي چارواکي دي په امنیت کې دي. د دې کار د مخنیوي لپاره باید هغه ادارې چې د فساد د مخنیوي لپاره کار کوي لومړی قدم واخلي، خو په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې د فساد د مخنیوي ادارې په فساد کې غرق دي.
ښاغلي فخري له امنیتي ځواکونو هم غوښتنه وکړه چې د امنیت د راوستلو په څیر د فساد په ضد مبارزه هم په پام کې ونیسي او په دې سره د هیواد پرمختګ ممکن کړي. نوموړي وویل چې د جمعیت اصلاح ټولنه به د کال په اوږدو کې د رادیویي او تلویزیوني پیغامونو سربیره د جوماتونو او قومي مشرانو له لارې هم هڅه وکړي چې خلک او دولتي مامورین د فساد په بدو عواقبو وپوهوي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې چارواکي وایي چې دوی تل د فساد په وړاندې قانوني چلند کړی، خو ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره اوږدمهاله مبارزې ته ضرورت دی. د دې ادارې مرستیال محمد امین خورمجی ازادۍ راډیو ته وویل هغه ادعاوې بې بنسټه دي چې ویل کېږي له فساد سره هیڅ مبارزه نه ده شوې.
د هغه څه په اړه چې په موږ پورې اړه لري، زه د دې بنسټ اداره دوم او دلیل یې دا دی چې موږ د هغو قوانینو له مخې چې دې ادارې ته جوړ شوي عمل کوو او تل مو خپل کارونه مخته وړي دي. موږ تل خپل راپور د قانون سره سم لوی څارنوالۍ ته لیږلی چې څېړن او تحقیق یې د لوی څارنوالۍ کار دی.
د چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې په هیواد کې فراخ فساد په تیره بیا اداري فساد د دې سبب شوی چې دا هیواد د نړیوالو مرستو سمه استفاده ونه شي کړی. دغه راز د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې چې څو میاشتې وړاندې خپور شو، افغانستان په فساد کې ښکیل دریم هیواد معرفي شوی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د لوګر په مرکز پل عالم کې د لزګونو هغو کسانو اعتراض چې دوه اونۍ وړاندې پیل شوی و اوس هم دوام لري. دوی وایي د لوګر ولایت ښاروال دی له دندې ګوښه شي. نور جزئیات د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې د لزګونو کسانو د اعتراضونو دوام د والی او پولیسي جرګه کې د دې ولایت د استازي ترمنځ د سختو مخالفتونو سبب شوی دی. پولیسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزه، د لوګر والی نیاز محمد اميري او خاروال انجینر احمد خان الفت تورنوي چې په پلي عالم کې له دولتي ځمکو څخه ناوړه ګټه اخلي. ستانکزه چې له اعتراض کوونکو سره مل دی، د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې که سیمه ییز چارواکي د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي، په کابل کې به هم ورته اعتراضونه پیل کړي.
بحثون دلوگا خلقو کرده دی، هغوی والا دیسی شاروال لره که دل دی ده بلندمندل و کار بنده ولی تر محکمه تر پیسلی پوری او ساحه چنا ساحه ده شین کمر بنده سی تر تو پوری، اما شین پاتی نسی دی مگ با اخپل تحسون تا دوام مرکو او دوی تحسون پا حق بنده ده مگ هم دوی تحسون هم ملاتار کو والی بیا هم دوی اغا خواستی نوی منلی خوراتلون که افتیه که غوړو دغه مظاهره او د خیمې د ارګ دروازې شاته ویسو.
د لوګر ولایت په لزګونو کسانو ول دوه ونی راهیسې د ولایت د خاروالۍ مخه ته تحسن پیل کړي او وای تر هغه چې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي خپل اعتراضونه به جاری وساتي. په پولي عالم کې د سول لوړ پوړو ودانیو د کار ودرول، لدندې څخه د لوګر د خاروال ګوښه کېدل او په سیمه کې د شنې ساحې د ځمکو د ویش بندول د اعتراض کوونکو عمده غوښتنې دي. لدې وړاندې هم د لوګر په لزګونو کسانو په سیمه کې د دولتي ځمکو څخه پر ناوړي ګټې اخیستنې مظاهرې کړې وې او خبرداري ورکړې و چې که غوښتنې ونه منل شي مدني اعتراضونه به پیل کړي. بلخوا د لوګر والی نیاز محمد اميري وایي چې د ولسي جرګې غړی محمد اکبر ستانکزه د خپلو شخصي ګټو په خاطر غواړي چې خلک د سیمه ییزو چارواکو پر ضد راوپاروي، خو د ولایت مقام به هیڅکله هم دغو دسیسو ته سر ټیټ نه کړي. خاغلی اميري وایي د لوګر په مرکز کې د لوړ پوړو ودانیو او د شنې سیمې د ځمکو د ویشلو چارې د ښاري پراختیا وزارت له پلان او د محکمې له حکم سره سمې پر مخ وړل کېږي. د لوګر ښاروال احمد خان الفت هم په خاطر دې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسي جرګې غړي اکبر ستانکزي ځینې د پلي عالم په لوړ پوړو ودانیو او مارکیټونو کې برخه غوښتې وه، خو ښاغلی ستانکزه دا ادعا ردوي او وایي چې دی په ولسي جرګه کې د خلکو استازی دی او د خلکو د غوښتنو ملاتړې دنده ده. تر اوسه معلومه نه ده چې د لوګر د والي او ښاروال خبرې رښتیا دي او که په ولسي جرګه کې د دې ولایت د استازي اکبر ستانکزي، خو د سیمې اوسیدونکي په پلي عالم کې د ځمکو له ویش او لوړ پوړو ودانیو له جوړولو راضي نه دي.
خبري مجله اوري.
د افغان ځوانانو د سالمې فکری او جسمی ودې لپاره د ملګرو ملتونو وګړو د صندوق او د افغانستان د کرکټ بورډ ترمنځ د شنبه په ورځ په کابل کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق مسؤلین وایي غواړي په افغانستان کې د خپلو ګڼو ټولنیزو پروګرامونو ترڅنګ جونې او هلکان د کرکټ ورزش له لارې سالمو فکری، جسمی او په مجموع کې بشري مثبتو فعالیتونو ته چمتو کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د دغه رغنده پروګرام له پلي کېدو سره به نور هم مرسته وشي. په دې اړه بیا هم د خان محمد سین ریپورت اورو.
د ملګر ملتو د وګړو د صندوق مسؤلین په دې نظر دي چې افغان ځوانان چې د دې هیواد د نفوسو سباندې 80% جوړوي کولای شي چې د یو لړ رغند فکری او جسمي پروګرامونو له لارې د هیواد په سوله، ثبات او پرمختګ کې ستره برخه واخلي. یاد صندوق پریکړه کړې چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره مرسته وکړي څو د کرکټ د ورزش له لارې دغه ځواک سالمو ټولنیزو او بشري فعالیتونو ته آماده کړي. په همدې مقصد افغانستان د کرکټ بورډ او د ملګرو ملتو د وګړو صندوق د مسؤلینو ترمنځ د شنبه په ورځ په کابل کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق مسؤلې مېرمن ډاکټر انت رابرټسن وویل د افغان ځوانانو استعدادونه ښیي چې دا پروګرام به په ښه توګه پر مخ ولاړ او مثبتې نتیجې به ورکړي.
In Afghanistan, 63% of the population are less than 25.
په افغانستان کې په سلو کې درې شپېته نفوس له 15 کلونو څخه لږ عمر لري. دا موږ او افغانستان ته یو موقع ده چې د دې نسل لپاره پانګونه وکړو سو افغانستان له بېوزلۍ، ستونزو او جنګ څخه ووځي. ځوان نسل یو ځواک دی او باید په مختلفو برخو کې داسې وروزل شي چې په ټولنه کې مثبت نقش ولوبوي.
د وویل د افغانستان د کرکټ لوبغاړو له 2000 لومړي کال راهیسې حیرانوونکې پرمختګونه کړي او توانېدلي چې په 2015 میلادي کال کې د کرکټ په نړیوال جام کې برخه واخلي. مېرمن انت رابرټسن هیله وښوده چې افغان کرکټ بورډ وکړای شي چې د ملګرو ملتو د مالی او تخنیکي مرستو په اساس د کرکټ د ورزش له لارې افغان جونیا و هلکان له تعصب، منفي هڅو او تاوتریخوالي څخه لرې وساتي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتو دغه پروګرام به په ښه توګه پلی کړي. د دې بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل
کډار وکړو انشاءالله چې افغانستان کرکټ بورډ به د ځوانانو د پرمختګ لپاره د خپلې هلې ځلې ونسپموي. انشاءالله وګپ وګب له دوی سره کار وکړي. افغانستان کرکټ بورډ به وشکولی دوی کوم پیغامونه سي دي یا دوی کوم پروګرامونه سي دي تطبیق کړي او دوی ته عملي جامه واغونځي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 15 ځوانان چې نجونې هم پکې شامل دي کرکټ کوي او ذهني او جسمي فعالیتونه یې د ډاډ وړ دي. سو ورځې مخکې د جرمني حکومت ژمنه وکړه چې د خوست په ولایت کې د کرکټ لوبغاړو ته یو مجهز لوبغالی جوړ کړي. کارپوهان وایي ورزش کولی شي چې ځوانان له مخدرو موادو، جنگ او بدبینیو څخه وژغوري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت او د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت مخالفو ګوندونو په پایتخت اسلام آباد کې سره ولیدل. نور تفصیل په خبر څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستانی حکومت او د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت د سیاسي مخالف ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو دویم دور هم بي نتیجې پاتور رسید. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو د 13 ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخ لاریونونه او مظاهره پیل کړي او دا مهال د پاکستان د پارلمان مخې ته راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو غوښتنه کوي. دوی پر اوسني حکومت تور لګوي چې د تیر کال په عمومي ټاکنو کې پراخه درغلي کړې ده. د دواړو ګوندونو استازو د شنبې په شپه وخت په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت له مذاکراتي ټیمونو سره وکتل او درامسته شو سیاسي شخړو د واري پاړه سره وغږېدل. تر غونډې وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مذاکراتي ټیم غړي شاه محمود قریشي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت استازو ته خپل شپږ غوښتنې وړاندې کړې چې لومړی د نواز شریف استعفا او د نوو انتخاباتو غوښتنه ده. دی وایي کومې غوښتنې چې دوی له موږ کړي موږ به پر دې فکر وکړو او کومې غوښتنې چې موږ له هغوی کړي دوی به پرې فکر وکړي او تر ژور غور فکر وروسته به موږ د مذاکراتو دریم دور پیل کړو. بلخوا د حکومتي ټیم غړي احسان اقبال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دواړو خواوو د خبرو اترو لړۍ د غزولو پرېکړه کړې چې دا یو مثبت ګام دی. دی وای دوړ خو پریکړه او پلاچ د خبرو اترو لړۍ و دوامدار او ساتي او دوړ خو یو بل تخپل غوښتنې وړاندې کړي چې ځینې ملاحظات لري او تر سلام مشورو وروسته پرې اوږد بحث وکړو. بل خو د طاهر القادر په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند غړو هم د شنبې په شپه د حکومت له استازو سره وکتل. په دې کتنه کې طاهر القادر یو ځل بیا خپلې زړې غوښتنې تکرار کړي، د نواز او شهباز شریف د استعفا تر څنګ د پارلمان د منحلولو او د یو قومي حکومت د جوړولو غوښتنه هم وکړه. تر دې مخکې د دواړو ګوندونو مشرانو خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي وو چې له خپلو غوښتنو به لاس وانخلي او تر څو چې نواز شریف له صدر اعظم استعفا نه وي ورکړې له حکومت سره به خبرې اترې بې ګټې وي. دا یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم د دې هېواد د اپوزیسیون په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره اړیکې نیولې، سو پر مخالفو ګوندونو زور راوړي چې رامنځته شوې سیاسي شخړې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
دوستانو دا خبری مجله هم دلته